اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر غواخیم د لسو بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته بیل بیل رپورټونه او اونیز خبرونه دروو هیله ده چې را سره اوسئ. لومړی خبرونه په کراچۍ کې د بشر حقوقو فعالانو یو ځل بیا د افغان کډوالو د نه شړلو غوښتنه کړې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط پر ضد د کاروبارانو احتجاج دوام لري. اسلامي او عربي هیوادونو په غزه کې د جنگ ودرولو غوښتنه کړې خو اسرائیلو دا رد کړی او وایي چې جنگ به جاري ساتي. د خبرونو تفصیل په سند صوبه کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غکړي چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودرې. دوی خبرداري ورکړي چې کدا سلسله ونه درېږي د نومبر په 13مه به مظاهره پیلوي. د نومبر په 11مه په کراچۍ کې د دې کمیټو غړو په یو خبري غونډه کې تور پر کړ چې پولیسو ځینی هغه افغان کډوال هم ایستلي چې اسناد لري. د دې کمیټې وی غړي مونږا کاکړو ویل چې نگران حکومت د عین لمخې د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري.
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د هغه د بې دخلۍ کومه پالیسي جوړه کړې ده هغه د سمدستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسیس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسي دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د دې سره دا منډیټ نشته.
خود پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی تیرونه په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې ویلو چې د کډوالو د ایستلو پالیسی به دوام لري. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په 13مه ورځ هم روان دي. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن د لارې افغانستان سره کاروبار کول ته باید پرېښودل شي. دوی چې اکثره یې پانډیان دي او ځایي خلک یې لغړیان بولي دریز لري چې د ورځې څو ځل په چمن دروازه اوړي نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستاني شناختي کارډ د تګ اجازه وي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتبلو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د خبر پښتونخوا نگران گورنر غلام علي وایي چې د دې صوبې د وزیر اعلی ترمړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکلو په اړه له وفاقي حکومت قانوني ماهرینو او سیاسي ګوندونو سره مشوره کوي. غلام علي د نومبر په 11مه په پېښور کې خبرولان ته وویل چې د پاکستان آئین په دې اړه وضاحت نه لري چې که یو نگران وزیر اعلی مړ شي نو په ځای به یې څوک ټاکل کیږي. د خبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نومبر په 11مه له ورپېښې ناروغۍ مړ شو. هغه 90 کلن و او مړی په چرسده کې په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر سیاستوال له سیاست ته لاس په سر شو. اسد عمر د نومبر په 11مه په یو خبر پاڼه کې د دغه اعلان ترڅنګ وویل چې نوموړی د ریاستي ادارو په وړاندې د ودرېدو سیاست او پالیسۍ ملاتړ نه کوي. عمر د تحریک انصاف جنرل سیکرټري او د دې ګوند په تیر حکومت کې وفاقي وزیر پاتې شوی و. هغه او د پی ټی آی ځینو نورو مشرانو سیاستوالو د ګوند له مرکزي کمیټې د مای تر 9مې وروسته استعفا ورکړه. په دغه ورځ د تحریک انصاف په زرګونو غړو د پاکستان په بېلابېلو کارونو کې د مظاهرو په مهال د امنیتي ځواکونو سرکاري ادارو دفترونو ته زیان رسولی و. د خلکو د خپل مشر عمران خان د نیول کېدو پر ضد احتجاج کوو. تر دې احتجاجونو وروسته د دې ګوند په زرګونو کسان ونیول شو او پوځ وویل چې په ګډوډیو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. تر هغې وروسته د تحریک انصاف د مشرانو سیاستوالو له سیاسته د لرې کېدو او یا ګوند پرېښودو سلسله روانه ده. عمران خان د درغلیو په یو قضیه کې په جیل کې دی چې پلویان یې د هغه په خلاف سازش بولي. سعودي عرب او نورو اسلامي هیوادونو د نومبر په 11مه په سمدستي توګه په غزه کې د پوځي عملیاتو ودرولو غوښتنه وکړه او له فلسطینیانو پر ضد جګړې لپاره د اسرائیلو د ځان د دفاع دلیل رد کړ. د دې ترڅنګ په ریاض کې د عرب او اسلامي هیوادونو د مشرانو سر مشریزي په یوه شریکه اعلامیه کې د جنایتونو د څېړلو له نړیوال عدالت غوښتنه کړې چې د بشریت ضد هغه جرمونو څېړنه دې وکړي چې په خبرې اسرائیل یې کوي. په منځني ختیځ کې حالات لږ وروسته ترنګل شول چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګرې ډلې ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس او اسلوالو د اکتوبر په اومه په اسرائیل کې حمله وکړي چې په کې 1200 اسرائیلیان ووژل شو. تر هغې وروسته اسرائیلو پر غزه بریدونه زیات کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په کې تر اوسه له 1200 زیات کسان ووژل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند لپاره د نړیوالو مخ په زیاتېدونکو غوښتنې رد کړې. ویلي دي چې په غزه کې د حکمران سخت دریز ډلې حماس د ختمولو لپاره به جګړه په پوره قوت روانه وي. هغه زیاته کړه چې تر جګړې وروسته به غزه غیر نظامي کیږي او امنیتي چارې به د اسرائیلو په کنټرول کې وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ممدا اوس ستوړند کیږي. هله د چي وایوري په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې له دغه کار دی لاس واخلي. دغو فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره پر نگران حکومت نیوکې وکړي چې له قانوني اختیار نه لرلو سربیره هم د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړه کړې چې له آئینه سرغړونه ده. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسیانې غلطې بللی او ویلي دي چې د عادي افغانانو او ترهګرو ترمنځ دی فرق وشي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تیره اونۍ ویلي وو چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو سلسله به نه ودرېږي. هغه زیاته کړې وه چې دا کار د پاکستان د امنیت لپاره ښه دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د نومبر په 11مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو بشري حقوقو فعالانو جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادی کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او دنلیوال قانون پر زد حقوی بیرتا لیگل کیگی. دا د بشری حقونو سرغړون دا ماشومان او خزیج پکم ڈول پولیس پورته کوي او بیا د حقوی سرا وکیل یا چا سر هم دلیدلو اجازه نه ور کوي. من وای چې د دې کڈوالو سرا د قانون او عین لاندی سلوک پکار دی
پیشانه کی ضرورت ہے.
سارا ملکانی زیاده کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو لپاره جوړې شریکی کمیټې د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پولیسو او نگران حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس لیاري حکومت له دا وویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې دا غو د بې دخلۍ کوم پالیسی جوړه کړې ده هغه د سمدستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن کوم پروسیس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې کوم پالیسی دوی جوړه کړې ده. دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی، د دې سره دا منډیټ نشته.
کاکر زیاته کړي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګون مشر او د پاکستان د بهرنو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگران حکومت نیوکی کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلن وکړو. منگ باید وسلوالو پوڑاندی سخ اوسو هغوی چې زمونږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده بلاول بټو زیاته کړي چې کله د پی ډی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلوده بیا زمونږ د بهرنیو چارو ریاستی وزیره حنا ربانیکر افغانستان ته تللې وه د چین افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو بلاول بټو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند ملي جمهوري غورځنګ عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختی نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې ده خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې وروستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پورې کړي چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناده بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي د هغه په وینا چې دا د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناده کډوال ستانه شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له کراچۍ مواردل چې د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو پر ضد مدني فعالان ویلي چې دوی به د نومبر په 13مه مظاهره کوي بلخوا افغانستان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي کډوال مرستې غواړي پکتیکا ته تللي افغانان وایي چې له پاکستانه د ستنېدو په وخت کې ډېر څه له ځان سره نه دي وړي نو ځکه ډېر لاسنیوي ته اړ دي په دوی کې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه یې لا هم په پاکستان کې پاتې دي دوی د طالبانو له حکومت نړیوالو او خیریه ادارو د کورونو جوړېدل روغتیایي سهولتونو برابرول او نورې اساسي مرستې غوښتې دي یا د دوی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بی اسناد افغانانو په زور شړل شروع کړی دی دغه کډوال سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نه و نجیب الله الوخیل د دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لګړي
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازی خوا ولسوالۍ د تروې اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک خاک او سوک ټوکی برابر شي په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
په حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی یار شي راکې خوراکي موتر شي رپ رسول خو بیا چې مور له دغه ځای جزو مثلا مو د سر د پناه شي وړو یا خیما یا بل شي دغه ضرورت لرو چې مخته راکړه ول سي زمي پیرا روان د زمي بندوبست موږ نه لرو او نه د شي کوټې دلیل لرو نوم ځکه لرو چې مو په واړه ول په کوټو کې وسو نوم د خپلوانو سره دغه جان ستا شي ورسو
پکتیکا تر استانه شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وزور نو دلته به شاوخوا اړه و دا ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د شاته کار بند شایم نستا سامان شاته ایستار دا سامان راسته بیا موږ د خیر وایته بیا خپل ځای ته ځو
د ځایي مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنېدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي دوی بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوژستیکي مرستو غوښتنې کوي د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته هم مؤسساتو د فرار ډېر ضرورت دی د کډوالو خوال چې وروړي د ځنیو شیم نه لري کریم نه دي سریم نلری د کرنل سمنات یو شین لری مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم د یو شین نشته د مهاجر د فورا باید کمبالی وی مطلب درشه د خوراکي شینه وی او د دې فر د کیر سامان لات وی
په ورته وخت ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
او ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو نومونه واوریدل تاسو نن له مشال ریډیو نشیږي ودیم کې پام کوونی ز خبرونه هم د چا غت سموګ د دې غړي په روسي نیمای کې خبرو یعنی 15 منټه بعد باغت استخبره کو نو هله د چې تاسو واوري د درته وایو چې پام کوونی ز خبرونه چې د تنزیه او تفریحي خبرونه ده په مختلفو مسایلو کې تاسو تنزونه اوریدلی شي په ټوکو ټکالو کې پاغې بندینه وکړي اوریدلی شي او که چېرته تاسې داسې مسایل ستاسو نظر ته راځي چې تاسو فکر کوئ چې په هغې باندې ښه طنز کېدلی شي او په ټوکو ټکالو کې په طنز کې په هغې باندې ښه بحث کېدلی شي او په ښه توګه چارواکو ته رسول کېدلی شي او اصلاح کېدلی شي نو موږ ته یې خامخا یاده کوي موږ به کوشش وکړو چې د دغې خپرونې له لیکوالانو غوښتنه وکړو چې هغوی دغه مسایل هم راونغاړي او په دې باندې هم په دې خبرونه کې کار وکړي. پر دې سربیره د مشال ریډیو نورې ګڼې اونیزې خبرونه هم شته دي. تاسو هغه هم د مشال ریډیو د لارې او همداراز د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې چې زموږ ویبسایټ دی اوریدلی شئ. ځینې خبرونه چې ستاسو ډېرې خوښې دي او تاسو نه تیر شوي هغه د لټون په برخه کې په مشال ریډیو ډاټ کام یا د مشال ریډیو په فری وړیا موبایل ایپ کې ولټوي او پیدا یې کوي او وایوري. اوس یو بل رپورټ ته ورزو او دا هم د خیبر پختونخوا په اړه باندې دی. د دغې صوبې نگران وزیر اعلی اعظم خان پرون د نومبر په 11 وفات شو. د هغه عمر 90 کلونه او د ناروغ و. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړه او نورو سیاستوالو د هغه په مرګ خفګان ښوولی. د نوموړي تر مړینې وروسته معلومه نه ده چې بل وزیر اعلی به کله او څنګه ټاکل کیږي ځکه چې د قانوني چارو د پوهانو په نه په دې هکله د پاکستان په آئین کې ډېر وضاحت نشته. په دې اړه د شبیر جان رپورټور.
اعظم خان دا 400 ضلع پړانګو سیمې وو. وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه او په یو شمېر سرکاري مهمو او لوړو عہدو باندې د کار وروسته ریټایر شوی هم وو. د ده د کورنۍ د غړو په وینا د مرګ په وخت د ده ژوند د اتیو کلونو څخه زیات وو. دوی د روان کال جنوري میاشت کې د صوبې نگران وزیر اعلی هغه وخت وټاکل شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی چې پکې د دوی حکومتونو وو تحلیل کړی. اعظم خان د 1999 تر 1993 پورې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دغه ډول 2008 اتم کې هم د نگران حکومت لخوا د خزانه وزیر پاتې شوی دی. بیا په 2013 کې هم نگران حکومت کې د کورونا چارو او د دوه نورو محکمو قلمدانونه ورسره وو. دا چې موجوده وخت کې د نگران وزیر اعلی په حیث د دوی کار څنګه وو نو په صوبه کې د صحت نگران صوبایي وزیر ډاکټر ریاض انور مشال لیډو ته د دوی په حق لوویل.
مضبوط شخصیت او ډیر مضبوط اعصاب ورا انسان او دا شو غواړي چې کابینه د پر یو روحاني پلان او هر شی باندې به نظر او قانون باندې پویدو کوشش دا او چې غریب خلکو راځ کا سکوري شي او چرته هم ساتي دغه نه دکړي کار بچو نو هغه دوباره به ټلیفون کولو نوې ته یو روز کې دا کار ختمې دی شو نو یو روز پس به ټلیفون کولو دوه غنټه او کار نو هغه دوه درې غنټه پس به ټلیفون کولو چې څنګه دې ماته رپورټ ډیر قابل انسان داسه کسان ډیر کم دي او زموږ صوبې د پر امي ول میاد د حالاتو کې
دا نگران وزیر اعلی د مرګ ورسته با سوک وزیر اعلی سوکې سنبالوي سوک به ټاکی او پکه ملاره نو اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل قیصر خان مشال لیډو ته وای چې دا وخت سینټ او الیکشن کمیشن داس ادارې دي چې هغه موجود دي نو هم د دوی واک اختیار دي
قانون کې دې پاره یو دغه وځکړې شوی دي او هغه دا چې دې ټیم کې نور ټول اسمبلیز او هڅه سسپند دي خو چیرمن سینټ چې ابحال دي یعنی د پاکستان صوبایي اسمبلی هم ټول متغد سسپند دي او نگران سیټ اپ دي او قومي اسمبلی هم چې هغه باطل شوی دي خو چون کې سینټ نه سینټ چیرمن سینټ چې د دې اپوینټمنټ کولې شي خو دا یو دي کې قانوني دغه چې دې کې با کسان آن بورډ اخلي او هغه با پریویس چې کوم دغه سیټ اپ او یعنی پی ٹی آئی حکومت او د مولانا فضل الرحمان حکومت ده هغه کسان به پدې کې آن بورډ راځي هغه ته به کسان هغه هم سجست کوي حکومت هم سجست کوي او الیکشن کمیشن به پکې خپل رائے ورکړي هغه نه بعد با الیکشن کمیشن چې هغه نامینیټ کی چونکه الیکشن کمیشن دا هم فعال ده
د وزیر الهوس لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه اعظم خان نن سحر د پیښور یو شخصي روغتون کې د ناروغۍ له کبله ساور کړی دا په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن په فروری 2023 کې په ملک او بیا په سلور وڼو صوبو کې ټول ټاکنې هم اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د دغه اپ د لارې هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. دا اپ وړیا دی، فری دی، تاسو باندې هیڅ خرچ نه راځي، بغیر د پیسو نه ډاونلوډول شي. شرط پکې صرف دوه دانې دی، یو دا چې تاسو موبایل فون ولرئ او بل چې تاسو په هغه موبایل فون کې انټرنیټ ولرئ. نور دغه اپ چې دی دا فری دی، وړیا دی او څه خرچ پې نه راځي. تاسو په دې باندې سندرې هم اوریدلی شئ، زموږ خپرونې په غږ کې هم اوریدلی شئ او په تصویري بڼه باندې الته ویډیوګانې دي تاسو کتلی شئ، تصویرونه دي هغه هم کتلی شئ او ترڅنګ تاسو زموږ رپورټونه لوستلی هم شئ. ښه، اوس یو رپورټ تر زو. په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په 15 طالبانو په زور حکومت ونیو. د طالبانو حکومت تر دې وروسته پر ښځو په دفترونو کې پر کارونو او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز ولګو. همدارز یې پر ښځو مخ پټول جبري او له محرم بغیر له کوره د مېرمنو بهر وتلی منع کړی دي. یوه څېړنیزه اداره ګیلپ وایي چې د دوی تازه سروې ښیي چې د دغو محدودیتونو له امله په افغانستان کې ښځې تیار راتلونکی لري. په دې سروې کې یوازې 11% افغان مېرمنو ویلي چې په اوسني حالت کې له ژونده خوشاله دي. ځینو افغان مېرمنو په دې وروستیو کې د افغانستان دننه او بهر د طالبانو د بندیزونو په خلاف مظاهرې هم کړي، خو طالبانو خپل دریز نه دی نرم کړی. طالبانو د ښځو په وړاندې د بندیزونو لرې کولو لپاره نړیوال فشارونه هم رد کړي او دا یې داخلي مسله بللې ده. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري.
ګیلپ څېړنیزې ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي په افغانستان کې حالاتو د ښځو ژوند له غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. دغه سروې رپورټ چې د نومبر په 10 خپور شوی پکې ویل شوي چې په افغانستان کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند تیرولو یا د خپلې ازادۍ څخه راضي دي. د سروې تر مخه په هغه هیواد کې نږدې هر یوه ښځه په خپل ژوند کې دا وخت څه نه څه کړاو څخه تیریږي. د کابل یو اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی وایي دا خبره ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت څنګه دی.
افغانستان کې فلحال محدودیت خزله لپاره ډیره زیاته واده شوې ده. هیڅ انجونی هیڅ خزې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د دونیم کار دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانچونه بند دی، هر ورځ خپله د خپل کار نه منفکیږي. دون داسې جنکیانو چې دوی آخر کال وو هغه هم بې وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر حمله ثانی پورې. تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شي دا حمله ثانی پورې کېږي نه.
امریکا میشته نړیواله څېړنیزه اداره ګیلپ په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې ورته یوازې 19% ښځو ویلي چې دوی ته په ټولنه کې درناوی ورکول کېږي. په دغه رپورټ کې د هغو افغان ښځو ذکر هم شوی چې دا مهال له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او زیاتوي چې له دې سره به یې په ستونزو کې لا زیاتوالی راشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي دریځ لري چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته حقوق ورکړي دي. بلخوا د بشري حقونو فعالان وایي نږدې 2.5 کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي. په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه یو شمېر اعلانونه کړي چې پکې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د ښځو پر غیر حکومتي ادارو کې پر کار کولو بندیز، د میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرحه اعلانول او ښځو ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول شامل دي. همداراز د ښځو لپاره په تیر حکومت کې جوړ شوی ځانګړی وزارت هم ختم کړي او ودانۍ امر بالمعروف وزارت ته ورکړې ده. بلخوا د ننګرهار یو اوسیدونکي موسکا مشال لډیو ته وایي دی په پېښور کې زده کړې کړي دي او غوښتل یې چې په خپل هیواد افغانستان کې روزګار وکړي، خو دا مهال د دې لپاره هیڅ داسې مواقع نشته او نه دا د کار اجازه لري. نوموړی وایي هلته نجونې دا وخت سختو ذهني مسلو نه تیریږي.
اول سکولونه چې وګوره د جنکو سکولونه کې ټولې د ښځې معلمانې دي چې سکولونه بند شوه ټولې په کورو کې ناستې، خلک یې سوال ته جوړ کړي دي. هغې په دې شرمږي چې یو استاد لاړه شي په سکول کې جنکو له سبق ورته، خو په دې نه شرمږي چې یو ښځه په سړک غاړه ناستې او سوال کا یا هغه یو رېړه کې سر چوري هغه خرڅوي. نو هغې حالت یې ډېر زیات خرابه کړي دي چې کومې انجوګانې وغیره هغه ټولې بندې شوې چې کومې په وي هغه یم اوس ورته ویلي چې بس نور به نه کوي. جنکه دی پنجور شوی چې څنګه ووژنې قرضونو په هغه پیسې را اخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو. هغه جنکه په لاس فاینل سمسترو کې هغه په کور کېنولې.
طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې په زور د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت نسکور کړ او پر ځای خپل سختریزه نظام پیل کړ. له دې مودې راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت د ګیلپ د تازه سروې پاړه تر اوسه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3:00 تر 6:00 بجو، د سهار له 9:00 د ماښام تر 2:00 بجو، د شپې له 9:00 تر 10:00 بجو او بیا له 11:00 تر 12:00 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې مو دي 15,515 شپېته، 12,110، 12,930 او 13,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3:00 تر 6:00 بجو، د مازیګر له 6:00 نه تر 2:00 بجو، د شپې له 9:00 نه تر 10:00 او بیا د شپې له 11:00 نه تر 12:00 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په دغه سپو همدارس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدئ شئ. لکه مخکې موږ د سلام پښتونخوا خبرونه کې اوریدونکو ټلیفون کړه او هغه ویلي وو چې دوی مشکلات لري او په ځینو ځایونو کې چې دی هغلته په ځینو څپو باندې خبرونې نه اوریدل کېږي. دوی ویل چې دا څو ورځې وشوې، درې څلور ورځې فکر کوم ویلې چې دا مسله را پیدا شوې ده. نو که چېرته ستاسو په ځای کې هم دا مسله نو موږ ته ووایي چې موږ وګورو چې په کومو ځایونو کې په کومو برخو کې دا مسله را پیدا کېږي او به د امر مطابق چې د مسله حل کو کوشش وکړو چې حل کو. د زینو خبرونو لنډیز به تاسو وایو چې په سند صوبې کې د کډوالو د استلو پر ضد جوړ شوی د بشرقونو د فعالانو کمیټه پرون د پاکستان په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودرېږي. دوی خبرداری ورکړ چې که دا سلسله ونه درېږي د نومبر په 13مه به مظاهره شروع کړي. خو د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي تېره اونۍ ویلي وو چې دا سلسله نه ودرېږي او بیا اسناده کډوال به هغه که د هر ملکي هغه به وباسي. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په درشتمه ورځ هم روان دی. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن له لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته پرېږدي. دغو پرلتوالو سره د بلوچستان چارواکو په بېلابېلو وختونو کې مذاکرات کړي خو کامیاب شوي نه دي. او نن په 500 نړیوال کرکټ کپ کې د هند او نیدرلینډز سیالي کیږي. دا به د پیښور په وخت په 1:30 بجه او د کابل په وخت په 2 بجه شروع کیږي. دا میچ په بي تاسو ته حوال درکو. د خبرونو لنډي زمزم رو راځي ورزون کو سپام کوي ونی ز خبرونه تاسو ته درواورو. د خبرونه تاسو ته زموږ همکار امان الله ناصر جوړي.
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم درانو کله د بارډر د اخوانه دی پلاور روانه او کله بستره په چټ کې پدې کو د دی خانه بیر تر روان ملګرو. یار نن می پدې سوشل میډیا کې د انډیا د دیلی د وزیر اعلی کارنامه اوریدلې. زما خو خیال شو چې زه خوب وینم. وای د خپل صوبې هر کس ته 300 یونټ بجلی مفت ورکوي. خځې بیل کرایې په بسونو کې سفر کوي. تعلیم مفت دی، اوبه مفت دي، پاسپورت شناختی کارډ او نورو کاغذونو ته ته صرف درخواست ورکه په کمپیوټر یې ورولېږه. دا شیونه به کور ته مفت درته راځي. د سپینګیرو دپاره د زیارتونو چکر مفت، د کاروبار دپاره پیسې بېله صدقه قرض. یاره ما خو یو تن ته وویل چې یا لکه یا خو ما اله ته ورواړوه او یا بیا دغه وزیر اعلی یو دانه که په پور وي که په نقدو، په منت وي که په زاریو دلته راوله. هغه کس راته وخندل، وای ولی ظالمه د غریب سره ولی دشمنی کوي؟ ما ویل ولی؟ وای دا که دلته راغلو نو تاسو د هغه خپلو سره کم ښه سلوک کړی دی چې پاته دی شو؟ ولی د غریب بچی یتیمانان او ښځه د وخت نه وړاندې کونډه کوي؟ ما ویل څوک به کوي دا کار؟ وای ولی دا زموږ محترمان حکومتیان، دا غوی خدا منشور دی چې خپلو خلکو ته 300 یونټ بجلی خو پرېږده، د 440 ولټه کنټ ورکه. مفتی و بخو حل تو غرزوه، ده خلگو تیلو باسه، ده بس او رکشو کرایه دومره سیواکه چه خلق پا پخو او پیدلو گرزی، گرمی او یخنی ووی او ده اکل نپیدل شد. پاتشو تعلیم، نو تعلیم غریبانان کوی چه؟ ده غریب بچی یا خو با مزدوری کوی یا بریره چلوی او کاغه نوی، نو کچری با طولوی او پا دیرانو بگرزی. نو زکه ده دی یو کار ده پاره هم ده تعلیم ضرورت نشته. پاتشل ده دی چو غطانو بچی، نو آغوی خود تعلیم ده پاره لندن امریکی تزی. او که ده دیلی وزیری آلا گجروال صاحب علاج مفت کرده ده، نو دا خوی اسی کار کرده ده، ده مرگ خوی او ورز مکرر ده. او اغا ورچ راشی نو بیا نه داکتر چه کولیشی، نه حکیم، نه مولا چه کولیشی، او نه دمگر عبدالحکیم. نو لحاظا دا اسپتالونو او علاجونو هم اید ضرورت نشته. من خو طول پا توکل چلیگو یا پا پنچر سیکل چلیگو، او کاغ نوی نو پا یو زولو کل چلیگو، نیر تنان خو بیا پا اتکل چلیگو. ځکنو وای د دیلی د وزیر اعلی گجروال خبری پریږده، د خپل لوکل گبروال خبری کوا. چی بیای پا الیکشن کی تیاریانی شروع دی تیر واری خو پا صبایی کی ولارو دازلی وای وای پا قومی کی زود ریگم او باکی سیتون با هم چا چا تور کوم او دازلی بیازمونگ استاسو دا پار دا دسر چچ پروگرامو نشته او پا کما پاٹه کی ده او منشوری چه ده دا طول خبری بکیگی دا موسوب پا کور کی او دیر غط پریس کانفرنس شروع ده دیر غط غط صافیان و را گلی دی ده طول و مخی تا دکی دکی مجمی او غطی غطی لفافی او چنگ تا سری سری پراتی پرتی دی در ازه چی منگم پا کی ورشو چی ده بیاس وی کی دیشی منگم یو لفافا پا کی پیدا کو
نو ډیرو ګرانو ټیک ټاک رانو یوټیوبرانو او ډیرو ګرانو صافیانو خواندو او رونو السلام علیکم. ما خپل یو نوی پارټی جوړ کړی دا زغواړم او کستا سو اجازه وی نو به منشور درته وړاندې کم سوچ خلق زما په پروګرام خبر شي او ما ته ووټ راکی.
نه تا ما ته دا وایا چې دا ستاسو څویمه پارټی ده خو په ملک را پرسان کی دا چی پاٹه نشو پاتا چی تاسوی ٹکٹ نده آخسته او دا غوی مجممون ده چطلی آو
تاسو بلکل صحیح فرمائل. ما پټولو بالټیانو کې ولامبل بخنه غواړم پټولو پاټیانو کې موکتل هر پاټه می ټرای کړه یوې هم ز کار ته کاروبار ته نه پریښودلم ځکه نو ما دا نوې پاټې چې نامه یې ده د وږو تږو پاټې جوړ کړه.
ته دا راته ووایه چې ستاسو د پاټې منشور څه دی او څه پروګرام لرې د خلکو دپاره؟
روټۍ کپڑا مکان ورسره دکان یو باغ یو باغیچه یو ټوپک یو ټوپنچه کتاب کتابچه شلتالو او آلوچه چې سم خلک غواړي همغه به کیږي چې دوی آرډر کوي همغه به ورسیږي چې څه خوري همغه به پخي.
لکن دا خو تاسو مدام خلکو ته ویلي دي.
ګوره تو ته کو زه پخوا د بل په پاټۍ کې وم چی کامیاب بشوم اول با دا پاٹه مشارانو بیا با پت او غلی یارانو بیا چی با دا زان او جهان وار راغلو اغم اوریده لیدی چی اول زان پسی جان چی دا زان او دا جهان وار با راغلو اغا با یا عدم اعتماد راغلو او یا با دا پاس دا قاسم دا عبالات راغلو لسیت با دی سیت شم او پا دوام او رز با پا عدالت کی چار شیت شم.
اخه تما ته دا وای ممبر صاحب په تیر الیکشن کې څو ځلې لوټه شولې او په څو نقد لوټه شولې؟
روریا صرف پنځه ځلې لوټه شولم او قسم دی چې ستاسو دپاره لوټه شوم. ما وی چې زما دال کې دپاره یو لوټه اوبه پیدا کړم ځکه نو په لوټه پسې لوټه شوم په لوټه پسې لوټه شوم.
ها دا دومره وخت نه و در یاد هلکه ها او اوس بیا در یاد شو هلکه او دالکې وټران
دا الزام مرا باندې لګاوه تو تکو هلکه زما هېره شوې کله وه قسم دی چې په ویښه او په خوب کې په اسمبلۍ کې په ځمکه په کرسۍ کې هر وخت به مې یادوله د شمشتو ماما وچې شونډې د ګلببو خاله خړ مخ د شاککو بېبې وتلي غاښونه د قمردین دشتې زړېدلي غوږونه د علاقې د ملک نواله تر توتک او د دوتک نواله تر تلتک هر څه به مې یادېدو.
ډیر ښه دی یادېدلو چې پنځه کاله وروسته بیا راغلې.
قسم دی چې راتلم تو ته ګو چې ما به د بس ټکټ وکړلو سیلابونه به راغلو چې په جهاز کې به کېناستم موسم به خراب شو جهاز به کینسل شو.
وا 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 په مونږ د ډیرو سادهګانو خیال راغلی دی دا ولی نوای چې د اسمبلی سیټ او د اسلام آباد موسم ډیر خطر باندې ولګیا دوه
یار چې رښتیا درته ووایم اسلام آباد خو په ټولو ښه لګېږي، ولې چې اسلام هم پکې شته او آباد هم دی.
آخه مونږ اورېدلی دي چې هلته دې دوهم واده هم کړی دی ماشاءالله.
یاره دا دومره پټ خبرونه خو زمونږ خبرې جنسو ته هم نه دی معلوم، دا تاسو څنګه خبر شوی؟
او یو پټ خبر دا هم دی چې هلته د یوه ډېره ښه غټه بنګله هم جوړه کړې ده.
ظاهره خبره ده توتکو، چې پردی لور کور ته راودوي نو په روټ خو په جنګړه نه ورته دروي، بنګله خو نو لازمي ده کنه.
تا خو د خپلو ووټرانو سره هم کول کړی و چې بنګلې به ورته جوړوي، ووټران دې هېر شول او ځان ته دې بنګله جوړه کړه.
ستاسو نه خو به مې پیسې نه وي پټې کړي توتکو، نو ستاسو ولې نیت بد دی؟ تاسو خو باید چې خوشحاله شوي وای چې ستاسو یو کلیوال غریب رور هم په اسلام آباد کې یو بنگله پیدا کړه. او دا ضروری ده ولی چې که وزیران دي که وزیر اعظم، که صدر دی که کوټونو والا دی او که بوټونو والا، هغه هم هلته سیټل دي. که کارونه کول غواړي او که فنډونه وصولول غواړي، ټول هم هلته دي توتکو. زه دې جار شم تر دې اوږدو غوږو.
یاره ښه شو تر دې فنډو پورې رایاد شوه ممبر صیبا، څومره فنډونه دي اخیستي دي او څومره دي راوړي دي دلته؟
فنډونه یاره څه درته ووایم، یو کال چې مې فنډ واخیستو لنډه مې ترېنه جوړه کتو تکو، ما وی چې کلي ته راځم را به وړم په خلکو به یې وویشم. هغه چې را روان وم غله راته ودرېدل، د فنډ پلنډه خو یې یووړه، موټر او موبایل یې هم راته یووړ.
ښه دا خوشو د اول کال د فنډ حساب، د دې دوهم کال د فنډ حساب راکا.
د دوهم کال د فنډ حساب بل کال ما هوښیاري کوله، فنډ مې په یو کاټن کې بند کړلو، پټ مې کړلو. ما ویل پټ به تاسو ته رالېږم، هغه چې مې بله ورځ خلاص کړلو.
سو شو ته جاړې ولي؟
د اسلام آباد مونږ قانونو، هغه مونږ کان چې ټوله ملک ورکې لا هم نه پې مړېږي، ټول نوټونه یې خوړلي وو او خوړلي هم خاص په قراقله وو، ټول نوټونه کاغذونه شول توتکو.
وا 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 دې ته نو وایي چې زمونږ وار راغلو، د پاس نه تلوار راغلو. آخه ممبر صاحب دا د درېیم کال د فنډونو حساب راکه، هغه څه شول؟
د دریم او څلرم کال د فنډونو تپوس مرا نه کوه، د یو کال فنډونه ډک ډک بیګونه یو پارټنر رانه یوړل، او د څلرم کال فنډونه دوهم پارټنر په ګاډه کې رانه واچول او لاړل، چې بیا تا نه دی لیدلی ما هم نه دی لیدل.
یو دا پارټنر نمبر ون او دا پارټنر نمبر ټو بیا لکه ما پکې راغلو.
ولی ستاسو څه خیال دی چې دا نن سبا ستاسو په اوټونو خلک سنبلې ته ځي؟
نو بل به چې شي ځي؟
آشیرواد تو تکو، نن سبا که الیکشن ګټي نو کنکشن به جوړوي، کنی د الیکشن نه ټینشن درته جوړیږي، او کدا چې ونه کی نو د اوټونو ډکې پیټې ته به دي دومره غټي مګي ور داخل شي لکه پیشوګیانی. په پیټې کې به دي یو غټ بوټ او په یو کاغذ به دا نوټ لیکلی وي چې ودي لیدلو زور د بوټ او وادي خستو ووټ. نو ځکه به اول دغه مخلوق پارټنران جوړوي.
یاره په دې اول پارټنر خو دې ورسېدم، د دې دویم پارټنر په باره کې لږ معلومات راکه چې دا بیا څوک دی؟
کوټ جانانه، کوټ کوټ هم نن سبا ډېر ضروري دی، چې کوټ پارټنر نه کې نو نه به دې جاکټ سلامت وي او نه اور کوټ. مخالف به دې کیس در باندې وکي چې ته دا ثابتوي چې سیټ ما ګټلې دی، دلته به پنځه کاله تیر شي او ستا سیټ به د خلکو هېر شي.
او مای ګاډ، آخه دا د پنځم کال فنډونه څه شول؟
ولی دا زه خېټه نه لرم، زما بچی حق نه لري؟ یو کور می په کلی کې دی، یو کور په لاهور کې، یو په کراچی کې، یو په اسلام آباد کې، د هغوی خرچې خراباتونه نشته؟ هوا چلیگی؟
نو مطلب دا خبر دا شو چه دا دا حلکه خلق او دا مونگ ریپورتران دا بس حسی داستا پا انتخابی جنج کی را غرزی دلیو وای بیگانی الیکشن می شمشتو دیوائن او پا پرده دعوت کی دا غلا هندوانم خبر واوره یوټیوبرانو او ټیک ټاکرانو او صحافیانو ورونو راځی چې تیجا جنور شو هغه د بمبار خان پریس کانفرنس تا ما اورېدلی دي چې هغه همدا کال د الیکشن دپاره ځان جوړ کړی دی درځی چې هلته ورشو او خپل ووټ ته عزت ورکړو او
یالکا دا چرته روان یاست خبره خو اوره
قسم دی کې ګر سره واورو مونږ دا سندره اورو
زکه کونسلر سم نو کری بدر کوم نو کری بدر کوم تا په کسٹم کی چپراسی ولګوم کسٹم پاور پسې سم ماستر ولګوا افسر نه درته غواړم ډرایور ولګوا تاکڑی کولو نو وڑی دی اوٹو نو اس نو در سے جھوٹ سوٹو موتا پر اوئی کم از اوٹر پڑتی کونسلر کا میٹنگ کی ارمات پر گران ہاں سر
نو او خپل ووټ په لاس کې دخه خریدار وای توبه دخه امیدوار په تلاش کې ملګرو نن سبا دا یو خبر ډیر خده چې هر ځای ورشي چای بسکټی تیاری او دی ګنوان دی د دې امیدوارانو په حجرو کې راځي چې ورم ولم د بمبار خان حجری ته چې هغه بیا سوی خلکو ته څه سرنا او ډول وای ووټرانو ته
راجی راجی یارانو کسینی کسینی دا ځوانان ولاړ دي وا موکه موکې روشنه خوري که کباب چای کوي که شربت یې ګلاب بسکوټونه خوري که کیکونه وایم چې څه غواړي هر څه سته خو بس دغه یوه خبره نوټ کړي چې په الیکشن کې به ټاپه خاص ما پر کرکلۍ وی و زما انتخابي نشان دی کرکل ورکی بمبار خان ته ووټ او وګټي ښه ډېر نوټه
ښه نو ته هم په الیکشن کې ولاړې زما په خیال چې شناختی کارډ دی چا نه دی چک کړی ځکه دې دا دسترخوان به ما یې سامان ایښی دی ای پخوا به دې چا ته د سلام ځواب نه ورکولو
یو خو تو ته کو یعنې ته دا د غم خبرې مه کوه دا د غم خبرې په ګولۍ باندې وله په اصل کې ما دا پروګرام جوړ کړی دی چې که تاسو ما ته ووټ راکئ او زه کامیابه شوم د صحافیانو دپاره دسترخوان به می سیبانو اناران چرګان کبابونه او سجان او د هر سجي سره په یڅنګ کې لپافې که یوه غواړې که درې وه
لفافه؟ چه مطلب؟ مونگ تا تا لفافه والا صحافیان معلومیگو
نه تو تا کو جانی غلطا پوشوه هاگه لفافا نه پا لفافا که با دو عمره تکتان مینوز دو عمره تکت چه در کوم دا خونو با تا خبر نده
آخه دا دی خلگو دا پارستازو سا پروگرام ده
پندونه بس ښکاره خبره ده زه د هغه ممبرانو څخه نه یم چې ټوله پندونه خپل کور ته چلی وروره چې څه پندونه راغلل څه مې راوړې دوه ورونه درې یې مساب پیپټي پیپټي که کباب او که چټني
څه مطلب دا سرکاري فنډونه دي که د غلا مال دی
نزما هم مطلب بلو تا بل معنا عزيني واخستا پون نشوه چه چوک ودونه نلری داغوی ودونه بوروکو پیپتی پیپتی خرچا پر ما پیپتی پیپتی پر زمو پر خسر
نا نور کارونا نشتا دا ودونه بیاولی
ودونه ننسا باید دیر ضروری گی تو تکو جانی گوره یه نه زموش خلق لدیری بیکاری چخه ده سهاره چخه واقل تر باخستانه پا هر جلچه کی ولار وی ناری و جنگون نکی ته چه دا دواده پا مصیبت اختشی کار بکوی روزگار بشروع که او لالا خیر چلا
او کچا واده در لود آقا سا چه شیور کوی؟
ابا دا وعده که درلودی نو بیا دوهم وعده که پا دویم صبر نسوی کولی دریم وعده
خب بوی شما چی دا دری ودون ورکوی نو مطلب دیده دی چی دا غریب پورا دا جلسو کوی
پورا دا جلسو چه مطلب
ما چی اکثر د خلګونا په جلسو جلوسونو کې په درنو کې تپوس کړی دی چې یا لکه ولې دلته ناست دی وای نو چېرته لاړ شم په کور کې مې دوې کور ودانې دي د هغوی نه د ځان د بچ کېدو دپاره یا جلسې دي یا چلې دي یا درنې دي
یاره چې رښتیا درته ووایم زه هم په دغه مصیبت باندې اخته سوی یم درې خانمې مې دي او درې سره د درو قبیلو څخه دي او د هر یوې څخه لس کوچنیان دي نو چې د بېلو قبیلو خانمې سي او بیا د هغوی بچیان سي یوه خانمه مې د څو باړي په پارټۍ کې ده هغه بله خانمه بیا د زمري خوا ته منډه وي د هغه درېمې بیا په لاس کې تیر دی د ټولو سره جنګ وي یاره کور نسو یو د جنګ میدان سو ځکه نو ما دا فیصله وکړه چې یاره په الیکشن کې ودرېږه یو 15 کاله به د دې خانه خرابو بربادو څخه اسلام آباد ته سما او دغه سندره به ورته وایم ساعت به مې تېري
د وزیرانو ګاډۍ ډېر فان کړې د وزیرانو ګاډۍ ډېر فان کړې خرچا یې نسته بس وه خپل چکر نه ما تر کې خپل وټو نه ما تر کې خپل وټو نه 15 کې دې سملې پاسته سې ټو نه
نو گرانو پخاری ناپرسان کی اسی دن کو اوری دن کو پخاری ناپرسان کی ہمدارنگ خلق دی سملیتا زکه خوای چی خیری ناپرسان شمشتوی حکمران غریب پکی پریشان او دغرنگ یو نکل دیر آروان ورت غوگ غوگ شه لطرف ند نکل خان
یاره نن می یو عجیبه نکل را وړی دی چې وای ورې خندا به هم در شي او جړه هم په یو زمانه کې یو استاد او یو شاګرد په خپل ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه تنګ شول نو روان شولو چې یاره زو به یو بل خمل نو وروره څه به نکل درته اوږدوم را روان یو څو شپې ورځې پسته یو ښار ته را ورسېدلو یار عجیبه خار دی که بادام دی که پستې که پی دی که مستې که سیوان که الوچې بېنډې که نشپاتې سمې دي که ورستې د هر څه کیلو په 40 روپۍ شاګرد استاد ته وویل چې یاره استاد موږ خو دغه دی بس همدلته به پاته کیږو استاد یې ورته وویل چې هلکه چېرته چې تورزن او تښتېدن په یوه بیشي هغه ښه ملک نه وي شاگرد یې نه منل وای نه همدلته به پاتې کیږو بس پاتې شول یوه ورځ په دې ښار کې یوه عجیبه قصه وشوه یو غل د یو چا کور ته په دیوال ور اوړېدو چې دیوال پې راپرېوتو غل د دیوال لاندې شو او لاړو د الله په کار شول
دغله رو راغلو په عدالت کې کیس وکړو او قاضي ته درخواست ورکړلو چې زما ورور د دې کس د دیوال سره تیرېدو چونکې دیوال کمزور و زما په ورور را پریوتو زه تاوان غواړم. قاضي فوراً آرډر جاری کړلو چې د کور مالک راوغواړي. مالک حاضر شو. قاضي د دې دیوال ته پوسرینه وکړو چې هلکه دا دیوال دی ولې کمزور جوړ کړی دی. هغه کس ورته وویل چې قاضي صاحب دیوال خو ما سم جوړ کړی و، هغه کم چاته چې ما د اوبو د ترایی ده ویلي و هغه صحیح اوبه نه دي ورکړي ځکه دیوال را پرېوتې جناب. بس سم د لاسه اوبو والا حاضر کړل شو. وای ولې دې دیوال ته سمې اوبه نه دي ورکړي؟ هغه ویل جناب اوبه ما څنګه ورکړي وای، د باچا صاحب د آسانو په استبل کې یو آس لیونی شوی و چې ما به اوبه ورکولی هغه به تورېدلی په غوسه شوی راغلو، بس زه به په کور کې پټ شولم هغه به په ګلیو کې ګرځېدو راګرځېدو نو ما اوبه څنګه ورکړي وای. قاضي بیا آرډر وکړلو چې هلکه دا د باچا د آسانو د ساتلو والا راولی. هغه هم حاضر کړل شو. هغه بیا دا بیان وکړو وای جناب آسان خواران خو په آرامه او په قلاره ولاړو، د باچا لور راغله بنګړي یې وشرنګول آسان وتورېدل او دا پیښه وشوله. د باچا د لور پیشي شوه. د باچا لور بیا دا بیان وکړلو چې غلطي د زرګر ده، ما هغه ته ویلي چې په بنګړو کې شرنګ ما اچوه، کنی بیا به خلک وایي چې ستا د بنګړو شرنګ شرنګ ستا د بنګړو شرنګ می هر سهار راوی خوی هر سهار راوی خوی. په دې کې زما څه غلطي ده؟ دا خو زرګر دا غلطي کړې وه. نوروره د زرګر شامت راغلی و ولی چې د باچا لور ته خو چا غږ نه شوی کولی. زرګر ته د پانسۍ سزا واورول شوه. دنیا راغله تماشه جوړه شوه. د پانسۍ په وخت جلاد پریشان ولی چې د زرګر غاړه ډېره نری وه. د پانسۍ د پندې نه به داسې ووته لکه د مکن نه بال او د ګول نه فوټبال. جلاد قاضي ته شکایت وکړلو. قاضي آرډر وکړلو چې هلکه داسې وکړه چې په دې تماشایانو کې چې رسۍ د هر چا په غاړه برابره شوه هغه راځوړند. الله ته منظوره، رسۍ د شاګرد په مرایه برابره شوه. جلاد دی کش کړل. شاګرد چیغې کړې چې استاد خلاصومې. استاد خیار سړی و، ور منډه یې کړه او جلاد ته یې وویل چې دی پرېږده ما ته پانسۍ راکړه. هغه وویل چې ولې؟ ده ویل ما خوب لیدلی دی چې په دې پانسۍ هر کس را ځوړند شي سیده به جنت ته ځي او هلته به یو زر اته اتیا حورې په یو سنگ او یولس زره اته سوه اته اتیا غلمان په بل سنگ. نوروره خلکو چې دا واورېدل د قاضي صاحب نه واله تر جلاده ټولو رسۍ کش کړه. وای ما پانسۍ کې ابل وای ما پانسۍ کې. استاد شاګرد تر لاس ونیولو وای درزه خانه خړو ته ما نه و درته ویلي چرته چې ټیپر او سیوان په یوه نرخو هلته مه پاته کېږه. هغه ملک ملک نه وي، ملک یې ناپرسان وي. او پام کوه په ملک ناپرسان کې شتي مه کوه او په یخ کې شملې مه کوه. او پام کوه پام.
زم 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 لکوچی لکوچی شار تک چاونی ته زم چې سل روپۍ را کلا ناراضم. زم 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 لکوچی لکوچی شار تک چاونی ته زم چې سل روپۍ را کلا ناراضم. څنګه پاک او صفا ته دا چاونی خوش قسمت چې پاکی ولری مانی پخر چی جیار ته در روپۍ نچانگا پاکی پریشدی او نبغی. زم 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 لکوچی لکوچی شار تا خچاونی تا زم چی سل رو پیرا کلا نرا زم. زیادت رو دون های 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 زیادت رو دون.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.